شکفته نیست گنجش که
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوه بله خپرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدرن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به طالبانو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبرداري واوري چې وایي که دا ډله د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان اهدافو نږدې 3000 بریدونه کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په 4 ساعتونو کې د کورونا د زیاتو پیښو راپور ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي حاضر دی چې نورو هیوادونو ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره تنفسي آلې ولیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
په دې 2 ورځو کې وسلوال طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 2800 تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل. چې په اوسط ډول باندې د ورځې 150 تروریستي تحرکات کېږي. په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو 9 ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي. یعنې په ورځنۍ توګه باندې لکه نورې ورځې چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون امضا کړی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي.
خاغلی فیصل ویل طالبانو هم دا پرون هم د دوی د اوربان غوښتنې ته منفی جواب ورکړی دی. له خاغلی فیصل د کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې ولې له جګړې سره سره د طالبانو زندانیان آزادیږي. هغه وویل دا زندانیان د ولسمشر د فرمان له مخې خلاصیږي او تر اوسه 5500 طالب زندانیان آزاد شوي. ملي امنیت شورا وایي پر روان تاوتریخوالي کې پر افغان ځواکونو سربیره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي او یوازې تېره اونۍ کې دوی 309 طالبان وژلي او 211 یې ټپیان کړي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ځایي چارواکي وایي چې په غور ولایت کې 2 جلا پیښو کې 21 طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د 201 ظفر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤل سید اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو ته دغه مرګ ژوبله په شهرک او فیروزکو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتې. د ویلي عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په خبره یې طالبانو له دې سیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي 13 ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. د دغو پیښو له ډلې 25 په هرات، 21 په کابل، 40 کندهار، 14 پکتیا او پاته نور یې په نیمروز، سمنګان، زابل، کاپیسا، لوګر، تخار، اروزګان، غور، بامیان، بغلان، هلمند، میدان وردګو او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1433 ته پورته شو. له دې ډلې څه باندې 200 بیرته روغ شوي دي. بلور ته د اورزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته 2 کسان له روغتونه تښتېدلې دي. ډاکټر خان آغا میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې یو د ګیزاب او بل د چورې ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې تېره شپه له روغتونه وتلي او د نیولو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د ناټو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلی افغانستان کې طالبان د تاوتریخوالي د دوام عاملین دي او باید دغه هیواد کې د ثبات لپاره چټک ګامونه پورته شي.
خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوي او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکا به د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او له خپلې اړتیا ډېرې تولید کړي دي. د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو پرتله په سلو کې لس کمې شوي. د همداراز وویل چې د دې ویروس له کبله په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,14,445 تنه وو او په دې ویروس د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د لمنځوړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پېښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه څه باندې 2,000,000 وته لکه کسان په کورونا اخته شوي. تر اوسه 1,90,000 کسان دغه ویروس مړه کړي دي او نږدې 8,00,000 کسان بیرته روغ شوي. د روسیې یو سپوږمکۍ له نړیوال فضایي مرکز سره یو ځای شوه. دغه سپوږمکۍ په دویمه نړیواله جګړه کې د روسیې د بریا د یادغونډې په مناسبت انځورونه او یادګارونه لري. په نړیوال فضایي مرکز کې درې ستورمزلو یا فضاختونکو چې دوه یې روسان او یو یې امریکایی دی د دغه سپوږمکۍ هرکلی کړی دی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداری ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل زیاتوي
زما غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنې ومني او بخښي ونه مني د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو پوخ سید خالد صادق
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
د غزنی اوسیدونکو د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو د معیار کېدو غوښتنه لري. محمد کامران له غزنی اوسیدونکو دی.
د بده مرغه د دومره موثر نه دي ځکه چې ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي.
د نړۍ مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا ویروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. نو راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداری ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل نن د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. نور تفصیل د فیروزي ازیاورو.
په طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالو بې تریغه غږونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان خبرداری ورکوي چې که طالبان د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. جاوید فیصل د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دوی اندېښمن دي ځکه طالبانو تر بل هر وخت خپلو حملو او بریدونو ته شدت ورکړی دی. ښاغلی فیصل وایي طالبانو امریکا سره د هوکړې خلاف له هغه مهاله تر اوسه نږدې 3,000 ترهګریز فعالیتونه او حملې کړي چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرکزوب لاړولی ده.
لور تروریستی تحرکات چې وسلوال طالبانو په تیرو یو 15 ورځو کې درلودله چې هغه سرغړونه ده د دوی د خپل تړون څخه ټولو ته جواب ویل سوی دی. خپلو طالبانو 2000 نفره په دغو تحرکاتو کې چې د افغان ځواکونو له طرفه څخه جواب ویل سوی دی. وسلوال طالبانو ته هم مرجوله پکښې اغوښتې ده چې هغوی هم بالاخره له درجانو څخه مسوول نه دي پاتې. زموږ غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ښاغلي فیصل دا هم وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې به 1500 طالب بندیان خوسي سي چې تر اوسه 1550 یې له بنده خلاص شوي دي. جاوید فیصل وویل طالبان د افغان حکومت د تخنیکی کمیټې له لوري د دوی تخنیکی ټیم ته د بندیانو ورسپارل سوی لیست نه تطبیقوي او هغه کسان یې آزاد کړي چې په لیست کې نسته. خو طالبانو وړاندې ویلي له افغان حکومت سره یې د خپلو بندیانو لیست نسته او دوی ته معلوم نه دي چې څومره کسان یې له طالبانو سره دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه 60 تنه حکومتي بندیان خوشي کړي او په راتلونکي کې هم د نورو بندیانو د خوشي کولو پلان لري. طالبانو دا هم ویلي چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړه راکمه کړي او یوازې په هغو ځایونو کې حمله کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هوډ لري خپلې امنیتي پوستې جوړي او یا هم پر دوی د حملو قصد ولري. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناټو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه کمه او یا هم اوربند وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه غړی محمد امین وقاد وایي طالبان دې د اوربند اړوند د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنې ته لبیک وای.
ورته کې کاملا آتش بس اور بند وکا، اشرف غنی 5000 بندان خوشکا، یو خوانه به د امریکا مرسته جاری شي او بل خوانه به طالبانو باندې نړیوال فشار راشي چې هغه هم دو کارون ته مجبور کی، یو اور بند ته مجبور کی او بل بین الافغانی مذاکرات ته مجبور کی.
خغلې وقاد وای ک طالبان تاوتریخواله راکم نکړي او رسبلیته د عام خلکو وزل زیات سي، په دې سره به طالبان د سولې پروسه منحل او رامنځته سوی فرصت به له لاس ورکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
دوستان د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر خبرداري خو موارد په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړی. طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه دی اعلان کړی، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. بیا هم د فیروزي عزیزي په یو بل راپور کې د دې جزئیات وو.
که څه هم لنه وکاله پسرلی دا د یو میاشت وړي، خو افغان حکومت او طالبانو تر اوسه د یو بل پر وړاندې خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې هغې هوکړې ته په درنښت چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هغې ته په کتو دوی تر اوسه د عملیات نه دي پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ کمښت نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حمله تر سره کوي.
خوب شما را د جریان هستین که پروسه سول د جریان است؟
تاسو په جریان کې هستئ چې د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو دغه پروسه ته زیان ورسو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې لامل موږ دا مهال په فعال دفاعي حالت کې
به خاطر ما در حالت دفاعي
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناټو پوځي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې د پروسې اړوند هڅو په اړه وویل. دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. دوی په اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس برهم له طالبانو غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینې برابرولو لپاره دي په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارکس پر پرون د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول لوري د سولې په برخه کې رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو سازمان عمومي منشي ین سټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځنډ پرته د افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره د اوربند وکړي، خو طالبانو د نوموړي د غوښتنه رد کړه. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او 80% جګړه یې راکمه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال په هغه سیمو کې حمله کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري امنیتي پوستې جوړېږي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکرات ته کښېني. نوموړي د طالبانو د پسلني عملیاتو د نه پیل په اړه وویل تر دې دمه د طالبانو نظامي کمیسیون په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره ادوي وایي چې دغه ډلې که څه هم په نوي نوم عملیات نه دي پیل کړي، خو خپلو حملو ته یې شدت ورکړی دی. پوځي کارپو میرزا محمد یارمند بیا په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي، خو په خبره یې پاکستاني مخنیوی کوي.
طالبان نور نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د پاکستان د امر تابع دي، ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړی چې د پاکستان له فرمایش نه عدول وکړي.
یارمن په دې اړه چې ولې تر دې دمه طالبانو خپل پسرلنی عملیات نه دي اعلان کړي، وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلنی عملیات نه دي پیل کړي. خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په وار وار د اوربند غوښتنې رد کړې دي، خو دا کار څه معنا او عواقب لرلی سي او دا ډله ولې اوربند ردوي؟ دغه مسله فیروزې عزیزي د پوهنتون له استاد او سیاسي چارو پوه سید خالد اسادت سره په یو مرکې کې سپړلې ده. په ګډه به سره وورو.
تولیدو کې اساسي نقش لوبولی شي او اساسي نقش لري. یو دا ده چې طالبان لپاره د جګړه یوازینی بارګنینګ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینی وسیله ده چې کولی شي د افغانستان د حکومت ته امریکایانو سره پرې خبرې وکړي. جګړیزې کتلې لپاره یا جګړه مالو ډلې لپاره جګړه وسله اوسي، نو بنا پر دې باندې ډېره مشکله ده چې هغوی دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوئ دا اوس کومې غوښتنې کېږي د اوربند لپاره؟ طالبان یې نه مني، رد ځواب ورکوي. دا په خپله په راتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولی شي؟
لومړی خدا ده چې په رواني لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه اوسي. یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه، خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متضرر کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ کوسې د سولې یو هیله پیدا شوې اوسي، آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري. هغوی لپاره سوله یو اهمیت ته لاس ورکوي. په زمن کې کروان وضعیت مخته لاړ شي، ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه علتونه چې په سوله باندې بد اغېزې پرې باسي. اما زه هیله مندې ما چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو، دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدن خوشی کېږي، افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی. ولې دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچي پلاوی لیست ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او په جګړې پر کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولی شي سوله متضرره کړي.
اوس د همدې دپاره چې تر څو هم جګړه راکمه سي او بالاخره په راتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغې باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ، څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولی شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی اوربند ومني؟
دواړو لوري باید په یو معقول انعطاف پذیري چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د 15 بندیانو خوشی کول یو هدف ته د سولې د اګریمنت او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زما چیرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سرخم ده. په نه زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي، یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې ځای کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد ساداتو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصې د راډیو اوري. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایروس ته مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر دې حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړه چې د کورونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي. سالم محمد صالح راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید-19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید-19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هېواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زرو زیات دی.
دوستانو بیا هم د کورونا اړوند مسلې کې پاتې ژو. د کورونا په وایرس اخته شوو کسانو د درملنې لپاره له بېلابېلو طریقو کار اخیستل کېږي. له یوې خوا هڅه روانه ده چې دې ناروغۍ ته واکسین یا درمل جوړ سي، او له بلې خوا له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل کېږي چې دا ناروغي یې تېره کړې ده. دې وروستۍ طریقې ته د پلازما درملنه وایي. نور جزئیات عصمت سروان ته راپور کوي.
په امریکا کې د کووید-19 له ناروغۍ څخه د ښه شویو کسانو د وینې پلازما په دې وایرس اخته کسانو ته پیشکاری کیږي. دې طریقې هیلې غوړولې چې ګوندې ښه نتیجه ورکړي او دا به علاج ناروغي پرې تداوي شي. تیفاني پینک دی یوه له هغو کسانو څخه ده چې په دې طریقې درملنه شوې ده. دا وایي شاید ډېره جالبه وي چې که زما په وینه کې یې ځواب وي. تیفانی پینک دی اوس ښه شوې ده. د کووید-19 ناروغي تېره کړې، شاید له نورو سره مرسته وکړی شي. پینک دی له لومړنیو کسانو څخه ده چې د هغې د وینې له پلازما څخه د کووید-19 د نورو ناروغانو د درملنې لپاره په نیویارک کې کار اخیستل کیږي. د دې ډول درملنې په اړه د بلومبرګ د جان هاپکنز د عامې روغتیا پوهنتون ډاکټر آرترو کاسدیوال وایي ډېره آسانه ده. د هغو کسانو چې ښه شوي دي وینه انتیباډي لري چې وایرس وژني. دوی که د خپلو وینو پلازما اتیا کړي، پلازما د وینې مایع برخه ده، نه هغه چې سرې حجرې لري. د دوی وینه انتیباډي پلازما لري. د دوی د وینې پلازما بل چاته د تداوی یا وقایې لپاره پیشکاری کېدای شي. د روغ شویو کسانو د انتیبادي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. د روغ شویو کسانو د انتیبادي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. دا که څه هم په طب کې نوې خبره نه ده، مګر له کورونا سره د مبارزې لپاره نوې خو ناتایید شوې طریقه ده. د 1913 کال د زکام او حتی تر هغه مخکې د یو ډول باکتریایي ناروغۍ دیفتریا د درملنې لپاره هم له دې طریقې کار اخیستل شوی و. د مونسینای روغتون رئیس ډاکټر ډیوید ریچ وایي د واکسینونو او انټي بایوټیکونو په جوړولو کې پرمختګ د دې طریقې ځای نیولی، خو په وروستیو کې له دې طریقې د ناروغیو د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي. د زیاته کړه داسه ښکاری چې په ساري ناروغیو کې اغیزمنه وه. ظاهرا د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ له خنزیر انفلوئنزا سره په مبارزه کې ښه اغیز درلود، خو څېړونکو ټینګار کوي چې د کرونا وایرس او له هغه سره د مجادلې د اغیزمنې طریقې په برخه کې باید لا په ډیرو شیانو وپوهیږي. د بلومبرګ د جانس هاپکنز پوهنتون ډاکټر آرترو کاستیوال وایي پلازما ښه سابقه لرلې، خو د کرونا وایرس نوې ناروغي ده. باید وپوهیږو چې له دې پلازما څخه څنګه کار واخلو. که څه هم هیلې پاروي او ځینې مخکیني راپورونه مثبت دي، خو ګمان کوم چې باید دقیق فکر وکړو او هغه په سم ډول وازمویو. د نیویارک په مونتسینای روغتون کې 15 ناروغانو ته په ازمیشتي ډول د روغو شویو کسانو پلازما ورکړی شوې ده. په مونتسینای روغتون کې ډاکټر انیا واجنبرګ وایي د دوی په دقت څارنه کوي، په پرمختګونو او ترلاسه شویو معلوماتو څارنه کوي او هیله لري چې په دوو اونیو کې خپلې نتیجې له خلکو او نړیوالو سره شریکې کړي. مثلا دا چې آیا هغوی به بیا په وایرس اخته شي، څومره موده به روغ پاتې شي. دا هغه شیان دي چې دوی غواړي څارنه یې وکړي او د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې او شاید د ټولنې له عادي کېدو وروسته په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې زیات اغیز وکړي. دې ته ورته څېړنې په اروپا او چین کې هم روانې دي. ډاکترانو ویلي چې په یوه ازمیشتي څېړنه کې په ناروغانو کې د شوالي نښې لیدلې دي. که د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې د پلازما د تزریق اغیز ثابت شي، بیا به یې هم په پراخه پیمانه تطبیق یوه ستونزه وي. دیانا بیرنت هم له کرونا ښه شوې ده. دې د ژغورل شویو قواوو په نوم شبکه جوړه کړې او هغه کسان راټولوي چې د وینې پلازما اتیه کولی شي. د کووید 19 له ناروغۍ روغه شوې دیانا بیرنت وایي هغه ټولې څېړنې چې په هیواد کې کېږي تعقیبوي او له نورو سره یې شریکوي. دا وایي د څېړنیزو انستیتیوتونو او روغو شویو کسانو ترمنځ اړیکې ټینګوي چې لا اغیزمن سیستم او پروسه تطبیق شي. باید وخت له لاسه ورده کړي، خبره د ژوند او مرګ ده. پوهان تمه لري چې د درملو د جوړېدو په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ د پلازما پر تزریق او په نهایت کې د کرونا واکسین د جوړېدو لپاره څېړنې دوام وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ خلاص زده رادیو اوري اوس بیرته افغانستان ته راګرځو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي رخصت شوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیوګانو او تلویزیونونو په واسطه په کورونو کې ورکول کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
په غزنی کې ډیری وخت په کورونو کې یو شمېر ماشومان د ښوونځیو کتابونه په لاس تر رادیو را ګرځېدلې وي. دوی له دغه رادیو څخه سندرې او خبرونه نه، بلکې د ښوونځي درس اوري.
راتلونکی درسي ساعت پیلېدونکی دی. لطفاً برنامې په منظم شکل سره تعقیب کړئ. صرف د تاسو لپاره د تنظیم شوی دی، بل هیڅ هدف او مراد لدې څخه نشته.
خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. دوی وایي له دې طریقې چې ښوونکي زده کوونکو ته کوم درسونه لولي، کیفیت یې ټیټ او ښوونکي له راډیوي زده کړو سره ناوله ده. دی محمد کامران وایي پوهنې ریاست باید په دې برخه کې کار وکړي. له بده مرغه به تجربه ښوونکي دې کار ته ګمارل سوي دي.
له بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې ښوونکي چې په رادیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دوی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور نه لري دوی درس ورکړي، یا هم شاګرد د رادیو له لارې واوري او هغه نه درک وکړي. د ښوونې ریاست باید په دې باندې کار وکړي، معلمین په دې مورد کې ترنینګ ورکړي. مثلا ته وښوه شي چې تاسو څنګه کولای شي چې یو هلک چې هلته حاضر نه دی په صنف کې عملا تاسو هغه په درس باندې وپوهوئ.
دیش کلان آقا گول هم ورته غشتنه لري.
مودا غشتنه لري دی دغه چې مثلا دا سی خخ استادان دا ولې چې د ماشومان سم زده کوي او بل په دې رقم سره زده کوي نو څه کولای دا سی درس زده کی. او د دې دغه باید نورم د کیفیت ورسم کی خل د ماشومان سم زده کوي.
دا غزنی د خوګانو ولسوالی عبدالوهاب بیا د رادیو غانو له درسونو څخه خوشاله دی. دا وایي تر څو پورې چې د کورونا وایرس ویره ختمه سوې نه وي تر هغوی دې دغه درسونه دوام وکړي.
موږ خپل لیکان ټول اورېدو ته ناست یو، جنوبی چې یو درسونه زده کولای شي تر څو چې مکتبونه نه دي شروع شي دا درس باید دوام وکړي.
خو د پوهنې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو دغه درسونه نور هم معیاري کړي. د غزنی پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دا نوی کار دی او تر اوسه پورې زموږ ښوونکي له رسنیو سره نابلده دي، خو ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي.
په دې کې موږ هره ورځ په تلاش کوو د معلمینو موجودیت پر خپل وخت باندې برنامو کې دی په ښه شکل وکولای شي هغه څه چې دی په ذهنونو کې د هغه د شاګردانو ذهنونو ته انتقال کړي. په دې باندې خو دې موږ ورځ تر بلې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلومې مودې پورې رخصت شوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیوګان او تلویزیونونو په واسطه ورکول کیږي.
دوستانو په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بېلابېلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. بل لورته د اروزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی.
د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول د اړتیا پیښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران د خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي.
له ستاسو له دین څخه مننه. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو تاسو یو بل راپور لرو، د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي او حاضر دی چې نور هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. امریکا دا ډول آلې چې د کورونا وایرس د ناروغۍ په سخت حالت کې زیاتې پکاريږي تر خپل اندازې ډېرې تولید کړې دي. اسمت سروان اور تفصیل راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون جمعه وویل متحده ایالاتونه به د ایټالیا، اسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې په خپله ورځنۍ خبري غونډه کې وویل د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د کووېډ 19 یا کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر هلو ځلو خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې امریکا یو شمېر هیوادونو ته د تنفسي آلو مرسته وکړي. ښاغلی ترامپ زیاته کړه امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او د خپلو ایالتونو د اړتیا لپاره یې ډېر شمېر دا ډول آلې په ګودامونو کې زیرمه کړي، اضافي یې نورو هیوادونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ولسمشر ترامپ د موټر جوړولو فابریکو ته سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره تنفسي آلې جوړې کړي. ډونالډ ترامپ همداراز وویل په تېرې یو اونۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدا په وړاندې په هڅو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. ولسمشر ترامپ په خبري غونډه کې په نیویارک کې د کورونا پیښو ته اشاره وکړه، ویل سره له دې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله نیویارک د دې وایرس په مرکز بدل شوی و، خو په وروستۍ یو اونۍ کې په دې ښار کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. د ټرمپ په وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو په پرتله په سلو کې لس کمې شوي دي. د همداراز وویل د دې وایرس په اثر په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ په پرتله د مړینو شمیر په سلو کې څلوېښت لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9,14,468 تنه وو او په دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی. حاضر دمل امریکا وروسته ډېر کسان په هسپانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمني، بریتانیا، ایران او بیا په چین کې چې دا وایرس پکې پیدا شو ډېر اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستان اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تندې څنګه ملتیا مو وکړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه خوګو مینوالو سلام، زه سهار ګل میرزایم. په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لړوالي لامل د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوي دي، علت څه ده او پر وړاندې ځایی ولایتي ادارې څه کړي دي، څه په پام کې لري، په دې اړه د ننګرهار د والي لویان ښاغلي عطاالله خوګیاڼي سره غږیږو.
خوګیاڼي صاحب محترم، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي. څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې، بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې، اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموما آزاد بازار کې مغد اقتصاد لحاظ آزاد بازار کې د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي، دا د آزاد بازار طرز العمل دی. ولی په ننګرهار کې په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړه او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به هرو څلورویشت ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې پنځلس ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوي دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، د هغوی هټۍ به تړل کیږي. او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کورونا وایرس دی له دې څخه اوس تر هغې پورې به د دوی هټۍ تړل شوي وي، او هغه کوم توکي چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي، او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به همغه هټۍ وال ته ورکول کیږي، او نور به هټۍ تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو، پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو، د ښاریانو اړوند اصنافو، ښاروالۍ مسؤلینو، پولیسو، دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموما ځینو توکو کې چې موږ واردات لرو په هغو کې عموما نرخونه لوړ شوي دي، یا حتی ځینو توکي موندل کیږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوی ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همدارز د غړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو کشری د قرنټین همدا ماحول دوام کوي مو په دې برخه کې هم لسون سره مخامخ کیږو نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي تبعی د چې نرخونه لوړیږي ځکه تو کې کم وي یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو پاملرنه وکړو هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو اوس عموما لارې تړل شوې دي که له کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوې ده همداراز د کابل او نور لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کیږو همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځې لپاره لوړ شوي وو اوس تقریبا د 1300 په شاوخوا کې 1300 په شاوخوا کې خوړ په بازار کې موندل کیږي پیدا کیږي او خلک یې اخلي ترکاري عموما یو لوی ستونزه وه همدا نن سهار نظمو کې نوې نخنامې جوړې شوې دي عموما په ښار کې توزیع شوې دي موږ درسانه لارې هم ورته اعلان کړې دي عمل نظمو ټیمونه د غیر تطبیق لپاره کار کوي
ډېر زیاته مننه خوګیانی صاحب که څه هم د کورونا وایروس په خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې خار بند شوی کاروبار په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي واقعا غریب شوي دي نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي اکثره وخت نرخنامې جوړېږي دوکاندارانو باندې تقسیمېږي خو د نرخنامو مطابق اجراءات بیا نه تر سترګو کېږي
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن پنځلس ګروپ جوړ کړي دي دا ګروپونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړېږي هغه باید تطبیق شي عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار د کلي نرخونه لوړېږي او په داسې حال کې چې قیدات ډېر دي ځینو حالاتو کې نرخونه لوړېږي او ځینو کې ټیټیږي په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړې چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانخلي په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي دوی سره د مرستو لړۍ پیل شو تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډیر ناچاره وي داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شول چې تر اوسه پورې شاوخوا 4500 کورنیو ته د مرسته رسېدلې ده په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو تر سره کولو پروګرام پیل کړی دی همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده عملاً زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي کراچي چلوونکي دي چې دوی په دې لارې عواید ترلاسه کوي یا مثلا رکشا چلوونکي دي یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او د هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي د هغوی په نښه کولو د اړوند مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي حکومت په ټوله کې په ولایت کچه ژمن دی چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي کله چې دوی سره مرسته کیږي که نرخونه لوړ هم وسیږي په دوی کورنیو کم تاثیر نه کوي زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو هم به نرخونو ته هم به بېوزله کورنیو ته هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې
ډېر زیاته مننه خوګیانی صاحب یو خبره چې تاسو یاده کړه د ناچارو خلکو لاسنیوي هغه د کورونا فنډ چې کوم دی د دغه لپاره لیستونه جوړیږي او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوی دي چې یا د ترور زوی ماما زوی کاکا زوی ته ډېر قتل شوی دي دې برخه کې څومره دقت شوی دی
موږ نه راځو چې سل په سلو کې به موږ ډېر شفاف اوسېږو ولی هغه طرز العمل چې د کورونا فنډ صندوق لپاره جوړ شوی دی پغې کې اطمینان ترلاسه کولی شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې لپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل هماغه لیسونو کې تصفیه وکړه او بالاخره وزره مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډز آنلاین سیستم لري، هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کېږي د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو وبخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کېږي. د دې راټولې شوې مرستې چې مرستې ورکړې دي، څومره مرستې ترسره شوې دي، څومره مرستې ورکول شوې، چا ته ورکول شوې، هر پکیج کې څه شی وو، یعنې دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. هغه خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي وګوري، هغو چې مرسته ترلاسه کولی شي هم کولی شي خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو، ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلي چې وایو چې سل فیصد د شفاف ډول یوه چاره ترسره شي.
د کورونا فنډ صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوې او دغه مرسته کوونکي ډېری څوک دي؟
کورونا فنډ صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوې او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته رالېږلې ده. دې صندوق سره تقریبا د دیارلس څوارلس میلیونو افغانیو په ارزښت باندې چې هغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي دا کورونا فنډ صندوق ته مستقیم ډول تللي دي. تقریبا د اتلس میلیونونه یا اولس میلیونو په شاوخوا کې دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فنډ سره ته خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده چې تقریبا ټول دېرش دوه دېرش میلیونه افغانیو موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چې اورېدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړې ده ماغې سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش؟
تېرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې وو چې ولایت ته به خلک راتلل د سوداګرو نورو خلکو مرستې به راټولېدي او متاسفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځدلی او هغه خپل اصلي کارونه اکثره تې پاتې شوي وو. اوس موږ دوه ډوله حالات لرو. یو ډول حالات دا چې هماغه کومه کمیټه چې ورته جوړه شوې ده هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پېژندل شوي وي هغوی ته ټلیفونونه کوي او هغوی ته د زرنج کې توکي به اچوي او هلته کور ته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډېر پراخه سیمې ورته لرو والتي په خ ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول، دا وغوښتل شوې او دوی ته تقریبا په دوه ساعتونو کې شاوخوا نه سوه کورنیو ته برابر شوې مرستې ورکول شوې چې په دې مرستو کې غوړي، وریژې، لوبیا، دال، ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه. یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه، چای ورکول شو، تقریبا اته قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دی.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼی صاحب چې حاضر شوې وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب، خوشحاله اوسې. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسې هم مرسته وکړئ، کلم چیرې په کومو سیمو کې د ټاکلي نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل یو سره شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ. زموږ ټیمونه به زر هلته رسېدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د
د تاند څنګه تر نو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. دا چې د کورونا وایروس له وجې ټول پوهنتونونه ښوونځي رخصت دي، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویلي وو چې دوی به د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې اونۍ په خپرونه کې همدا موضوع تعقیبوو چې آنلاین زده کړې پیل شوي که نه.
وزارت معرف هم وعدې کوي چې په 15 د عمل به وشي، په 10 د عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی.
زده کوونکي او محصلان د آنلاین زده کړو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موږ چې وکتل یو عنوان یو تعریف لیکلی وو، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نور ولیکل شو، دا عنوان دا شی ده.
او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
با استفاده از سه روش قابل تطبیق، مضامین علوم ساینسي از طریق تلویزیون ملی،
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اکلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی.
د خبرونه همایون هوا جوړه کړې او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هوا څخه اورو.
د تعلیمي او تحصیلي کال یوه میاشت پای ته ورسېده، خو زده کوونکي او محصلان لا هم د کورونا وایروس له وجې په قرنطین کې دي او درسونه یې نه دي پیل شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په 15مه یا 10مه به آنلاین زده کړې پیل کړي، خو د حمل میاشتې لا پای ته رسېدو وروسته هم ډېر زده کوونکي او محصلان وایي چې دوی ته آنلاین درسونه نه دي پیل شوي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي ملیحه په دې اړه وایي:
زموږ ښوونځي له نخوا داسې کوم څه موږ ته نه دي راکول شوي، نه موږ ته ویل شوي دي کوم څه، نه هم موږ ته کوم خبره رسېدلی. یوازې څو کتابونه چې موږ ته په ژمي کې راکړي وو هغه مکمل نه دي. وزارت معرف هم وعدې کوي چې په 15 د عمل به وشي، په 10 د عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی. او دا زموږ یو میاشت دا هیڅ موږ یو میاشت ښوونځي ته لاړو نه او زموږ درسونه شاته پاتې سوله.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل هارون پرهر هم وایي چې څو ځله د درسونو د پیل خبره ورته شوې ده، خو دوی تر اوسه درسونه نه دي پیل کړي.
زموږ درسونه نشته. یو ځل موږ سره د عمل په 15مه او که په 16مه موږ سره تماس نیولی وو او دی راته وویل چې د هر سم د نماینده شمیرې موږ د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړي دي او د لوړو زده کړو وزارت لخوا به تاسو ته زنګ وهل کیږي او یو لینک به درکول کیږي او د هغه لینک لروی به او تاسو خپل درسونه تعقیبوي. نو هغه د عمل شلم 15م او شلم هم تیر شولو او د چا نه چا راته زنګ وهل او نه کوم درس معلوم شولو. نو بیا دوهم ځل دوی بیا زنګ راته وویل چې د سور په اوله نیټه به د کابل پنتون د مدیریت لخوا بیا چې دوهم ځل راته زنګ وهل شو، دوی ویل چې د سور په اوله به انشاءالله ستاسو درسونه سل په سله پیلیږي. او ما هم ټول ټولګیوال مې خبر کړل چې آنلاین درسونه به وي د اول سور نه، اما بیا هم د اول سور نه بیا هم درسونه شروع نه شول. دوه ځلې دوی موږ سره وعده وکړه او خو یو ځله هم عمل دوی پرې ونه کړلو.
د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو د زده کوونکو او محصلانو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم ورته شکایتونه لري. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي پوهنتون په ویبپاڼه یوازې د څو چپټرونو سلایډونه خپره کړي خو نور څه ورسره نشته.
موږ درس شروع کړی دی آنلاین، مغه باندې استعمال دی. موږ خپل پوهنتون ځان ته سایټ لري، سایټ موږ د هغه راکړي یوزرونه راکړي، په یوزر کې موږ د سلایډونه اچولي. په سلایډو کې موږ چې وکتل یو عنوان یو تعریف ولیکلی وو، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نور ولیکل شو، دا عنوان دا شی ده د اخلاص. هغه هم چې داسې مال پوهنتون موږ خپله ګروپ لرو د همصنفیان، هغه کې موږ ویلې مال دا خو داسې کې کېدی، خو موږ خو به مخکې ماستري به مخ شي او دکترا به مخ شي، ګورو کې کېنه او سلایډونه وایه. په سلایډو باندې خو چینه کې تشریح نه سي درته خلاصه او شاید درته زده نه کړي او څوک تشریح نه کړي، مفهوم یې واخلې. په تعریف باندې خو چینه زده کېږي، هسې تشریح نه سي درته چې پوه دې نه کړي چې دا شی ده. رقم د دغه لپاره استفاده کېږي د شاید دا درس موږ خو تر اوسه پورې هغه سوی د درسونه اچولی موږ شروع کړی هم نه ده او ته ګټور نه ده. لکه موږ سلایډونه زده کولی اوس به ما کور کې به دکترا به مې اخیستې او ماستري به ټول شیان مې خلاص کړي ول. دتې بیا ضرورت نه و چې ما پوهنتون شروع کړو، پوهنتون بیا څه فرق شو دتې د هغه سره. دا خو بیا کور کې هم سلایډونه ما مخکې پیدا کوی نه سوی، کابل پوهنتون مې پیدا کوی سی دی، خارجي پوهنتونونه مې پیدا کوی سی سلایډونه او دا شیان. او داسې نزده کېږي درس او داسې وخت به موږ ځای کې.
سره له دې چې آنلاین زده کړې لا پیل شوي نه دي، خو که حالت همداسې دوام وکړي او آنلاین زده کړې پیلېږي، ډېر زده کوونکي او محصلان وایي د انټرنیټ لوړ قیمت او د برېښنا د نشوالي له کبله دوی نشي کولی آنلاین درسونه په سم ډول تعقیب کړي. د کابل پوهنتون محصل هارون پرهر وایي
یو خو د برق نشتون ده او بل د انټرنیټ ضعیفی ده. یو ویډیو بو پنځه دقیقې نه وي هغه په شل دقو کې پلی کیږي نه. او مونږ روزانه تقریبا درې ساعته درس لرو او درې ساعته بیا که آنلاین درس وي نو دا ویډیو پلی کول او بیا یا د برق نشتون شاید دا لامل وشي چې مونږ درس ته هیڅ رسیدګي ونه شو کړو. که چرته دوی د عمل جامه هم د خپلې وادې ته ورواغوندي نو دا به کومه ګټوره نه وي، ځکه یو خو محصلین دومره وس نه لري چې درې ساعته ویډیو پلی کړي او په هغه باندې څلور یا پنځه جی بی انټرنیټ مصرفېږي. تقریبا څلور پنځه جی بی انټرنیټ د څلور سوه پنځه سوه روپۍ مصرف لري. او مونږ په سم کې داسې ټولګیوال هم لرو چې د پغمان، خیرخانې او یا د ډېرو لرو لرو سیمو نه په پلی یا په پښو راځي، یا ته دوی سره د موټر کرایه هم نه وي. کله چې دوی سره د موټر لس روپۍ شل روپۍ کرایه نه وي نو دومره انټرنیټ به روزانه له کومه کې.
خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان وایي دوی په داسې و سیستم کار کوي چې په آنلاین ډول تدریس وکړي او هغه محصلان چې آنلاین درس نشي ویلی درسي توکي به په فزیکي ډول ورکول کیږي.
لوړو زده کړو وزارت خپل ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده سو د هغه محصلینو لپاره چې له اچلمس سیستم څخه د ګټې اخیستنې امکانات نه لري او انټرنیټ او برق ته لاسرسی نه لري درسي توکي په فزیکی بڼه په واک کې ورکړي. لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنټین په موده کې د فیسونو پر راښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنۍ وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو په راکمولو کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاسې تر لسمې به د آنلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي، خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
له دریو طریقو په استفاده آنلاین زده کړې تطبیقېږي. د ساینسي علومو مضامین د ملي ټلویزیون له لارې په څلور دېرش ولایتونو کې تدریسېږي. د ټولنیزو علومو مضامین د راډیو له لارې تدریسېږي. درېیمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد یعنې له څلور تر اتو پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا، ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای، د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه، خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اچلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په آنلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري، ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په آنلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل ده چې مثلا د کمپیوټر ساینس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري، په هرات کې بل ډول لری، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانیدلې چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا دی وی بل رښتې د بل پانځي د پاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کی. د هر پانځي استادان کینی خپلو کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټي. د هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرلې او بیا پاره کار شوه و ویډیو شوه و پانتونونو ته لیگل شوه و محصلینو ته په هارد ډیسکونو کې اچول شوه و کمپیوټرونو کې کاپی شوه و متاسفانه چې دا امن ده شو. د معرف وزارت په مورچ چې مونږ کله خبره کوو د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس که دوی را لګیږي همدا نصاب ریکارډ کوي او سبا بیا تغییرېږي، په دغه ریکارډ چې څومره وخت ضایع کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ضایع کیږي، دغه عبث ځي.
د ښاغلي شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته پخوا ارزښت نه ورکول کېده، ځکه دا هڅه ونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده، پاړه یې لا چورت نه وهل شوی، حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورلو د تاییدې دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییدو، موږ یې نه منو. درحال کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل لري زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کېږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته دی چې سندونه یې منل کېږي. اوس چې دغسې یو اضطراری وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا دی چې داسې یو څوک نشته، داسې یو قوي ترینه اداره نشته د تحصیلات عالی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډېر سری شکل سره دغه کوم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
نوریدونکو د تاند څنګه د خبرونې د پای په شیبو کیو، تاسو د ازادي رادیو د نورو خبرونو اوریدو ترا بولم. تر بیا ښه وخت ولرئ.